هیچ خویندو ته نه کیږي، دوی دی چې دوی په نصاب باندې کار کوي. او دلته ستونزې زه فکر کوم چې نورې دي، هغه دا ده چې هغه محدود تعداد چې د دې مکتبونو مخالف دي، ځکه دا تقسیم د وظایفو په لحاظونو کې هم لږ سره پوښتنه مطرح ده. ځکه مثلا ساقب صاحب موږ ته وویل چې دا یو قاضي القضات او یو څوک بل هم وویل، متاسفانه زما یې اوس نوم هېر شوی، دوی د نجونو په نصاب باندې کار کوي. در حال چې د نجونو نصاب خو د وزارت د ښوونې او روزنې د وزارت صلاحیت او مسؤلیت دی، په اصل کې چې هلته هغه متخصصین چې په دې رشته کې په دننه او په بهر کې زده کړې کړي دي، دوی دې باید دا نصاب جوړ کړي. که دوی ډېر تشویش لري چې د اسلامي مسایلو باندې نو دا کېدای شي چې دوی دې پرې باندې یو تطبیق کړی وای. اما دا چې دا صلاحیت بیخي د هغوی د نه اخیستل شوی دی، دوسته ورکړل شوی او بیا دا نصاب تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده. یعنی دا خپله هغه پوښتنې دي چې موږ یې په خواشینۍ سره جواب تر اوسه پورې نه ده ترلاسه کړی. اما حقیقت دا ده چې دوی د ټول د مکتبونو سره موافق وو، او حتی هم د ساقب صاحب هم دا خبره تایید کړله په نهایت کې چې د نجونو زده کړه یوه اړتیا ده او د دوی د حق ده. هغه څه چې دی اوس ما نن د افغانستان د ملي انکشاف ستراتیژي ولوستله، دلته په ویشتمه صفحه کې د معرف فرهنګ او دیني امورو د سکتور تر عنوان لاندې نه کرښې په دې اړه لیکل شوي دي، چې البته عمومي معلومات لیکل شوي دي. اما د خویندو د متوسطو لوړو زده کړو هېڅ یادونه په کې نه ده شوې، دغه څه چې دا دوه درې ورځې مخکې اعلان شو. او په ګونګ ډول باندې په عمومي شکل باندې ویل شوي دي چې یو خلیه ویشت نوي مکاتب ایجاد شوي دي، چې شپږ دېرش زره دوه سوه درې نوي طالب العلم په کې جذب شوي دي، چې د هغې جملې نه دوولس زره اته سوه اته په کې نجونې دي. یعنی دلته د لوړو متوسطو زده کړو یادونه قطعا نه ده شوې. او د ننګونو په اړه هم، یعنی دلته د کمیسیون چې حقیقتا وجود لري هغه هم په دې کې منعکس شوي دي. اما په عین زمان کې دا خبره هم یاده شوې چې ناپسنده عرف او عادت په داسې حال کې چې دا احصایه وښیي چې دا ناپسنده عرف او عادت، یعنی دلته افغانان غواړي چې خویندې خلاص شي، نو نه پوهېږم چې دا ناپسنده عرف او عادت په کوم ځای کې مطرح ده. اما بیا هم په نهایت کې زه دا وایم چې هغه ځایو کې چې مخالفت وجود لري، هلته دې ورو ورو د دې جهت کې کار وشي چې ذهنیتونه جوړ شي او د خویندو په مخ باندې خویندې خلاص شي که دا ناپسنده عرف او عادت وجود لري، او دا یو ننګونه اوسي. اما هغه ځایو کې چې ذهنیت ته آماده ده او خلک غواړي چې خویندي خلاص شي د خویندو لپاره، نو هلته خو باید غفلت ونه شي، هلته خو باید خویندي خلاص شي. که ټولې ستونزې سمه ده چې دا ننګونې چې یاد شوي دي، دا حقایق دي. د افغانستان چې کادرونه نشته دی، مثلا ښوونځي معیاري نشته دي، کتابونه نشته دي، نو اقتصادي ستونزې یا نور عملي څه ننګونې چې په دې وروستي پروګرام کې اپېښله ده، خاتمه شي کې بیان شوي دي، دا واقعیتونه دي د افغانستان چې په دې خاتمه شي کې منعکس شوي دي. اما په څنګ کې د خپله د ملګرو ملتونو احصایه ښیي چې دا خلک د خویندو خویندي غواړي، او دې ته باید لبیک ویل شي. د ملت او د حکومت ترمنځ باندې کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، دا ډېره ستره فاصله ده. او یو حکومت هغه وخت بقا کولی شي چې د خپل ملت ملاتړ په څنګ کې ولري. او اوس د ټولو خدماتو ټولو هغه بنسټیزو کارونو چې پیلي حکومت کوي، دا ټول خدمات د دوی دي. په حقیقت کې د نجونو د زده کړو د په مخ باندې دروازو تړلو له امله د منفي اغېز لاندې راغلي دي. او دا شی د خلکو نه هغه خوښي اخیستې ده، خلک مجبور شوي دي چې مهاجرتونه وکړي، وطن پرېږدي. یعنی دا دردونکې خبره ده چې د یوې اسلامي ټولنې نه، د یو اسلامي نظام نه خلک مجبوریږي چې د وطن پریدي او د خپل اولاد د زده کړو د تحصیل لپاره. او دا خبره ما په کراتو هم تیر سال سفر کې کړې ده، هم دا سفر کې کړې ده چې زه د تجربې نه دا خبره کوم چې ما تقریبا دیش کاله کېږي چې زه په اروپا کې ژوند کوم، او دویم او دریم نسل هم ژبه د لاسه ورکړی، هم دین د لاسه ورکړی، هم کلتور د لاسه ورکړی دی. او د دې مسؤلیت په دغه اووه څلوېښت کالو مشرانو په غاړه، او آخر کې په خدای خپل دوی دې جواب ورکوونکي چې دغه افغانان چې په خپل افغانستان کې د مقدس دین، د اسلام مقدس دین په سیوري کې لویږي، د خپل پاک کلتور په ویاړلي کلتور په چوکاټ کې لوی خپل ژبه هلته لري، دا ټول د لاسه ورکوي او
مننه
په حقیقت کې دا مسئله په دې غوي دي.
ډېره ډېره مننه میرمن مالیار. تاسو ویل چې سفر کې مو له داسې کسانو سره ولیدل چې اکثر د نجونو د زده کړو ملاتړي وو، آیا داسې کس سره د چارواکو ولیدل چې هغه مخالف وو؟ دلیل څه وو؟ یا هغه کسان کابل کې نشته؟
نه نه کابل کې به موږ متاسفانه معافیت نه شولو چې د محترم قاضي القضاه حقانی صاحب سره یې وګورو بریالي نه شولو، ځکه موږ ته داسې ویل کېږي چې هغه ډېر موافق نه ده. کتاب یې چې اصلا تقریبا هماغه خاتمه شده د اسلامي فعلي اسلامي حکومت
وخت نه درلود که څنګه د مراکې وخت درنه
نه نه زمونږ وخت محدود و، مونږ نشو کولای. بل دا چې مونږ هلته امکانات هم پیدا نه کړو چې دته سره اړیکه ټینګه کړی شو چې مونږ ته وخت راکړي. یعنی مونږ دا خپل محدودیتونه مونږ هم درلودل چې مونږ ونشو کولای چې د سره د وخت پیدا کړو، یعنې تقاضا هم ترې نه ونشو کولای، ځکه دا باید په اړیکو باندې شوی وای. اما یوازې نه ما تاسو ویل چې ثاقب صاحب چې کوم استدلال د مونږ سره دی وکړ د خلواتو د هغه موضوع وه چې ما چې خلوت معنا ده او اختلاط معنا نه ده، د بیا تایید کړل او دغه راست د نصاب موضوع هغه هم ما ورته وویل چې یعنې مونږ په حتی د شوروي د اشغال وخت کې په متعلمه د مکتبو مونږ پنځه یا شپږ اسلامي مضامین درلودل په هغه وخت کې. یعنې زمونږ نصاب هیڅ کله د اسلام په مخالفت باندې نه و، که حتی یعنې هغه دیموکراتیک نظام و د روسانو ملاتړ ورسره و، یعنې روسان افغانستان اشغال کړی، هغه وخت کې هم اسلامي مضامین تدریس کېدل او الحمدلله که لږ سره اسلامي لږ اسلامي پوهه مونږ لرو هم دا د هغه مکتب او د پوهنتون کې مونږ د حقوق اسلام په نامه باندې مضمون درلود. مونږ په حقوق او یعنې مونږ همیشه دا درلودل، خو خوشنۍ خبره دا ده چې مونږ ته هیڅ داسې دلیل وړاندې نه شو کړای چې ونه ویل شو چې ولې ښوونځي تړلي. ټوله حواله مونږ ته دا وه چې مونږ کندهار ته لاړ شو او د شیخ صاحب امیرالمومنین سره یې وګورو.
نو بیا کندهار ته لاړی که نه؟
نه مونږ متاسفانه ونه شو کولای، ځکه چې اول وار مونږ وخت لنډ و، مونږ دیارلس ورځې دپاره تللي وو او مشیخ صاحب ته سړی ځینو مونږ ته وویل شو چې هدا اقل یوې هفتې سر باید تاسو محاسبه وکړي هدا اقل، ځکه کله چې وزیر صاحبان هم هلته ځي نو داسې پېښېږي چې د درې ورځ نه سه یوې هفتې پورې منتظر پاتې کېږي چې دوی سره یې ملاقات وشي، ځکه ډېر مصروف دی. او بل دا چې مونږ باید هلته داسې اړیکې پیدا کړو چې مونږ ته د ده سره وخت واخلي چې مونږ وشو کولای د ده سره یې وګورو. دا دویم ځل لږ سره ورته نږدې شوي وو، خو بیا هم
دا خو مېرمنې مالیار له شیخ صاحب سره د تاسو په خبره لیدل گذشتن از هفت خوان رستم غوندې قصص ونو، خدای دې خیر کړي.
مونږ خپل هلې ځلې کوو، دا یو مبارزه ده، دا یو مدني مبارزه ده. مونږ د جګړې مخالف یو، مونږ د خبرو اترو باندې باور لرو او همدې لپاره هم مونږ ورځو، ځکه افغانستان کې ډېر نظامونه تجربه شول، ډېرې جګړې هم وشولې، اما نتیجه یې ورځ بتری شول، ور ورځ بهتري نشته. دا نظامونو تجربې شوي دي اما نتیجه څه شی ده؟ نو موږ مجبور یو چې یو د سولې له لارې د خبرو اترو له لارې کوشش وکړو چې دا ستونزه حل کړو. او دا یو مدني مبارزه ده، مدني مبارزه د تخت د تابوت خبره نه ده، کنه چې وسله واله اوسي یا سړی کامیابیږي یا سړی ناکامي،
بیا هم ورځي، بیا هوډ لري چې ورسي، بیا
انشاءالله حتما وعده د ملت سره کړی ده. ما یو مرکه هغه وخت کې د همایون افغان سره کړې وه چې هغه په میلیونونو افغانانو ولیدله او ډېره استقبال هم شوله، ځکه خلکو ته یو امید ورکړ شو. او هلته ما دا وعده کړې ده چې مونږ به تر هغې پورې راځو چې خدای دا رحم وکړي او د خیرت سره د خویندو په مخ باندې د زده کړو ټول مؤسسات خلاص شي.
ډیره ډیره مننه میرمن مالیار. میرمن داوودزی ته به ورسو. میرمن داوودزی، دغه نوی راپور چې ملګرو ملتونو خپور کړی، څه فکر کوئ چې څه بدلون به راولي د چارواکو په ذهن کې او په خلکو کې په ټولنه کې؟ دا چې وایي 2.9% خلک طرف ده. مهرباني که سوال مخیسته. مهرباني
سوال مخیسته اشاره وکړه. یو خبره خو ډیره زیاته ده، خوښي خبره ماته ده چې ملیار صاحب دوی افغانستان ته سفرونه لري، ځکه موږ افغانستان کې شخصا زه خپل افغانستان کې ژوند کوم فعلا. او دغه مبارزو کې چې چیرې هغه خوندې چې داخل د افغانستان هم په دغه مبارزو باندې شریکي یو مهنګي ولرو شاید مونږ وکړلې شو دغه ناره سره لاندې شي. زما موضوع دی د نصاب یا د وړي وکړه ځکه که مونږ هره برخه کې د دوی سره په باسو کې مسلکي خوندې ولرو، البته د معرف نه د دیني علومو برخو کې، نو دغه مسایل به کېدای شي یو څه زیاتره ورسره ووایو. نصاب هغه څه دی چې هر دوه کاله په خپلو معاملاتو کې اوبهې اپډیټ کېږي، یعنی نوی کېږي. نو په هغه اساس باندې که څونه مونږ نصاب کې تغییرات راولو دا یو منفي خبره نه ده. او دویمه موضوع دا ده چې د افغانستان نصاب هماغه چې دوی ویله زه خپله د معرف مسلکي یم، هېڅکله داسې مسایل دي چې نو هغه خلاف د افغاني رسومو یا خلاف د شریعت دي. درېیمه خبره دا ده چې نصاب وخت چې هلک ته په همدې ملک کې تدریسېږي، یعنی نجلۍ ته څه چې نه تدریسېږي، کومه داسې دلیل دی چې مونږ هغې په اساس باندې هلک کوي زده کړې وکړي او نجلۍ نشته وي. دا هغه مسایل دي چې دوی سره باید په مفصل شکل دوی چې د موقع ورکوي، ځکه یو دې د دوی چې متفضیر کسان شته هغوی اجازه د ملاقاتو مجالس ورکوي، نو هغوی سره دا موضوع یادولی شي. دویمه موضوع چې تاسو سوال وکړه، دا د خلکو په ذهنیت باندې کولی شي نور هم مثبت اغیزه ولري، ځکه اصلي حکومت په ملت باندې دی. که چېرې موږ غواړو چې یو واقعي حکومت ولرو، نو هغه هغه حکومت دی چې هغه نه ملت راضي وسي. نو دغه موضوع کولی شي نور هم د ملت ذهنیتو کې مثبت تغیرات راولي، او دې ته متوجه شي چې دغه حرکتونه که چېرې تاثیر کوي نو باید زیات شي. اما د حکومت په حیث کې نو دا خو زمونږ یو سیمه ده او تل د ملت غږ همده دی چې په وار وار باندې زمونږ خوندو بعضه البته چې وایي چې مرون دې سګ ډېره ونډه نه ده اخیستې، خو زه شاید یم چې مونږ بعضې برنامو کې چې ولو حتی خوندې ولو په مشترک شکل باندې دغه برنامو ته کار کړی، او همدا غږ یې په ډېر جرأت سره پورته کړی چې ملت فقط تعلیم غواړي، ځکه اساس د یو مملکت تعلیم دی. که چېرې مونږ غواړو یو ټولنه د منځه بوځي، یو کوم مقوله ده چې وایي تاسو اول د هغه ټولنې نظام او تعلیم د منځه بوځئ. نن ورځ مونږ تعلیم د غرقېدو په حالت کې دی. نن ورځ څلور کاله ډېر یو اوږد عمر دی. نن ورځ که مونږ کومه متخصصین په داخل د افغانستان کې لرو، هغه د سنونه د تېرېدو په حالت کې دي. بل خوانه که فرزن دوی دا وایي چې مونږ په افغانستان کې متخصصین نه لرو، پنځه اویا فیصده د افغانستان معرف په ښځو باندې استواره وو زیاتره، یعنی پنځه اویا فیصده کارکوونکي د معرف ښځې وې. نو تاسو فکر وکړئ چې د یو ادارې پنځه اویا فیصده فلجي، نو دا پنځه ویشت فیصده خو ډېره کمه فیصدي ده. او هغه پنځه ویشت فیصدو کې یو تعداد مسافر شول، یو تعداد حتی د دنیا نه لاړل، نو طبیعي ده چې هغه مونږ ضرورت چې هغې ته نور متخصصین معرفي کړو. وخت چې مونږ نور نوي متخصصین نه لرو، نو څنګه کولی شو چې خپله ټولنه کې متخصصین یا قدر ولرو؟
ډېره ډېره مننه میرمن داوودزی. میرمن مالیار، میرمن داوودزی دې ته اشاره وکړه چې تاسو هلې ځلې کوئ، له دې نه منندوی یو، خارج نه راځئ بهر نه، کدنه افغانستان کې د هماهنګ کې خپلې هلې ځلې شاید ډېرې مؤثرې وي. د میرمن داوودزی دې خبرې ته ورلنډېږي که نه زه لاړ سم بل میلما ته. میرمن مالیار،
د ترنې یو پتمنې خور داوودزی نه ډېره ډېره مننه کوم چې هغې دا د همکارۍ شته وړاندیز یې وکړ. په ډېره مینه باندې تاسو کولی شئ چې زما شمېره د خور ته ورکوي، او یا دا چې د خور شمېره ما ته راکوي. موږ خو په اصطلاح دري په خوږې ژبه کې ویل کېږي چې چشمدرد داسې خویندو پسې یا داسې ورونو پسې موږ ګرځو چې موږ وشو کولی په ګډه سره کار وکړو. دا خو یو عالي هدف، مقدس هدف ته، او د دې لپاره چې هر څوک راودانګي د موږ غېږ ورته خلاصه ده، او موږ چې له دې ځایه راځو دوی خو لاسته شاید د موږ ډېر مؤثر واقع شي په دواړو سترګو ولې نه.
ډېره مننه میرمن مالیار. رابسو استاد سیلاب ته، اغلی سیلاب څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه سروې به په برحال چارواکو واکمنو باندې څه تاثیر ولري او په ټولنه کې؟ مهرباني. بیا یې پوښتنه لرم له پاچا صاحب، له فاطمې صاحب نه.
جناب سرور صاحب، اول خو غواړم د خویندو بحث باندې لږ څه نه تفسیر زه هم دوی د معارف حصه کې مفصل معلومات دوزی صاحب ورکړل، همداسې زمونږ خور هم مکمل معلومات ورکړل. خو متاسفانه اصلي خبره دا ده چې دلته هغه د هغه څوک چې باید جوابګوی دغه ټولو موضوعاتو ته هغه نفر نه ده معلوم. ډېرې غونډې داسې په افغانستان کې دننه جوړېږي چې هغوی صرف هدف یې همدای چې د مشرانو سره کښېني، د مشرانو سره دا خبره مطرح کړي او بالاخره یو تفاهم ته ورسیږي چې یوه لاره د حل ورته پیدا شي. د افغانستان ټول ملت الحمدلله مسلمان ده، ټول اسلامي نظام غواړي، د اسلامي نظام تر چتر لاندې او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ټول غواړي چې دغه دروازې د تعلیم او د تحصیل او د کار د سیاسي فعالیتونو د مدني فعالیتونو دروازې د خویندو پر مخ خلاصې شي. اما داسې بکو څوک ته دا جوابګو نفر نه ده معلوم. مثلا کور چې د مشرانو سره لیدل قتل کړي، متاسفانه فکر نه کوم چې داسې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړي. دوی بیا هم راجی کړي دي بل مشر ته، بیا هم راجی کړي بل مشر ته. ما یو څو ورځې وړاندې د ښاغلي مجاهد یو صاحبه واورېده، د هغه کې عین موضوع د دوی سره مطرح شو او دی ورته وویل چې د ښځو پر تعلیم او په تحصیل باندې تاسو څه خبرې لرئ. دې په هکله اول ډېر زیات وغوښتل چې د دې موضوع نه هېڅ اصلا سوال ورسره مطرح نه سي. بیا وویل چې دا یو اختلافي موضوع ده په دننه نظام کې. نو کله چې دا په دننه نظام کې هم د دې لپاره یو واحد دریځ دی او د دې لپاره حتی دومره دغه منازعات ډېر کشمکش سي او دومره کشمکشونه هم ډېر سي، ځینې سیاسي چارواکي د افغانستان بیرون لارسي، نو زه فکر نه کوم چې ډېرې او مثبته لاره د حل ورته پیدا سي. یعنی دا د ما خپل شخصي نظر ده. فکر وکړئ د اگزیټ اگزام لپاره تاسو اووم صنف خو بیخي هغه خو بیچارهګان هغه آینده بیخي تباه ده. د هغه څوک چې څلور کاله مخکې په یو صنف کې وو هغوی به اوس وخت فارغ وو د دولسم صنف نه. په اکثریت سکالرشپونو کې مکمل سن مشخص ده، د هغې نه پورته سنونه نه نجونې نه هلکان نسي کولی چې هغې سکالرشپو لپاره دوی اپلای وکړي. یعنی دا یوه ډېره لویه ضربه ده د هغه چا لپاره چې هغه غواړي خپل تعلیمي او تحصیلي هدف ته ځان ورسوي. دویمه مهمه د اگزیټ موضوع ده. په افغانستان کې همدا اوس برحاله په لری پرتو سیمو کې لکه په نورستان کې، لکه په پکتیا کې، په لری قریاجاتو کې هلته اصلا هیڅ متخصص نسته. هغه کادرونه چې فارغېدل د تخصص په بخش کې، مثلا په طبي سکتور کې یا هم په نورو مختلفو بخشونو کې، متاسفانه چې هغو کادرو ته یو تعداد د افغانستان نه بهر لاړه، یو تعداد چې په دننه افغانستان کې هم دي، هغوی د ډېرو چالشونو سره مخامخ دي. جناب سرور صاحب، جناب پاچا صاحب به شاید په جریان کې او دوی معلومات خو له موږ نه لا ډېر زیات دي. اکثریت استادان چې هغوی مثلا د پوهنوالي رتبې لپاره دوی کتابونه لیکلي وو، د پوهندوی لپاره دوی خپل کتابونه لیکلي وو، د دوی کتابونه ریفرنس او د تدریس لپاره. متاسفانه هغه ټول هیڅ اصلا مد نظر نه نیول کیږي. ان شاء الله چې مسؤلیت، امنیتي مسؤلیت حفظ چې دا خبره کوم، حتی داسې ویل کیږي چې هغه پانه چې دی هغه استاد مؤنث استاد نوم پکې ذکر شوی، ویل شوی دی چې هغه کلن وشکوي ولته کولای شي هغه یو نفر چې هغه مضمون درس ورکوي هغه کولای شي چې دا خپل یو علمی غیر قانوني کار د دوی کوي. زه فکر کوم تاثیر گزاره به یې ولې بنې تاثیر گزاره کیدی شي. دوی هم خپل دریس کې څه نه څه بدلون راولي، اما نه په ډېر لنډ مهاله وخت کې. په دې خاطر باندې چې دا یو څو ډېرې مهمې خبرې لري، دا څلورو کالو کې چې مونږ ولیدل، یو دا چې دوی نه غواړي د خپل ځواک د دوی کم دي، بل دا چې نړیوال ته هم دا ښودل دي چې د نړیوالو فشارونه د دوی په مقابل کې اصلا دوی ورته ډېره توجه نه کوي او ډېر تاثیر ګذاره هم نه دي، بل دا چې په دننه نظام کې سیاسي توافقونه هم نشته متاسفانه، چې دا هم چالش برانګیزه ده. بل دا چې هر نظام راځي هغوی غواړي چې ډېر اوږد مدت او یعنی د دوی د قدرت مدت ډیر کړی د اوږد مهاله واک لپاره هم دوی دغه یو سیاسي ابزار د ښځو د تعلیم او د تحصیل مسله د من حیث یو سیاسي ابزار ګڼلی او د دې نه استفاده کوي. او لوی بدبختي دا ده چې صفانه هیڅ نظام په افغانستان کې مستقل کار نه کوي، همیشه یا ستون پنجم په منځ کې راسي یا بل ستون په منځ کې راسي چې هغوی د افغانستان د افغانستان د ملت لپاره د افغانستان د بقا لپاره د افغانستان د یو ښې راتلونکي لپاره د افغانستان د نسل لپاره متاسفانه دوی کار نه کوي. یو خبره بل جناب سرور صاحب اضافه کوم چې ډیر وخت ونه نیسم، په تیر نظام کې هم داسې نه و چې کلن شفافیت و اختلاص نه و، نور مسایل نه مطرح کېدل. هلته هم ډېر داسې ولایتونه و چې هلته مکاتب و او هلته هم د انجونو لپاره ډېره زمینه نه وه مساعده، اما داسې کلن محدود سي او داسې یو تعبیر ورکول سي چې ګویا د افغانستان ولس د تعلیم مخالف ده، داسې یو اړخ نه درلود چې دوی د دغه ایدیالوژي تعبیر سره هم دغه خبره اصلا فکر نه کړل چې ډېر جدي توجه ورته وسي.
ډېره ډېره مننه استاد سیلاب. فاطمی صاحب تاسو ته براسو، فاطمی صاحب ځینې کارپوهان په دې نظر دی چې د تعلیم مسله اوس ډېره پیچلې سوې ده، مطلقه سیاسي سوې ده، وایي چې د طالبانو مشرتابه کوم تصمیم سي نیولی ده په ابتدا کې، د غلې جزئیات نو څوک خبر نه دي چې څنګه یې دا تصمیم نیولی ده، کوم بحث کوم شورا وه، خو اوس چې تر اوړي دا هغه بیس د قدرت ته توان رسوي، هغه د خپل واک خصوصا قندهار ته، څه فکر کوي چې مسله پیچلی سوې ده او د حل لارې څه ده؟
په ظاهر موږ تاسو بحث په طالبانو کوو، مجرم دی ګڼو، چون دی د دې په ذریعه باندې د انګریزانو خبره امپلیمنت کیږي، پیاده کیږي، خو مجرمین نړیوال دي، کار د بلدی نه خراب دی، اوبه د سربند نه خړې دي. موږ تاسو د اجمل سهیل خبرې په افغانستان انټرنیشنل کې واورېدلې چې هغې ویلې زه سند وړاندې کوم چې د دغې کار د بندش لپاره امریکا علیحده په قندار کې مشر اکاونټ کې د میاشتې $5 میلیون اچي چې مکتب به نه خوشې کې
نه. فاطمی صاحب، دلیل چې وي چې چا دا خبره کړې، چا ورته ویلي، موثق دلیل چې بیا موږ کولی سو وایو دا تحلیل ده، دا دی وغي تحلیل دی. فاطمی صاحب
هغه ویلې سند غواړي، بالکل وي، د بانک سټمن سند ټول لرم، خودل نشم چې دغه د امریکای نه د میاشتې دغه پیسې چول کیږي، او د دې هدف صرف هم دا دی چې په افغانستان کې تعلیم دروازه به نه خلاصوي، او د دې کې سړی اجنډا دا ده چې د اسلام بدنام شي، او غربیان د دې نه یو لنډه پروپاګاندا کوي چې وګوره اسلام ته ښځې ته حقوق نه ورکوي، تعلیم حق نه ورکوي، د انسان په سترګو ورته نه ګوري، د حیوان په سترګو ورته ګوري، کور کې قیدی. د دغې لپاره دا لویه اجنډا ده، روانه ده. یعنی زموږ اصلي مجرم امریکا دی، شاته د هغې پیدا کوونکی پاکستان دی. په درېیمه کې طالب باندې دا خبره راځي چې هلته څو تنه ناست دي، ځکه خو موږ تاسو دا بحث کوو چې ګوره زموږ خور وایي چې هر وزیر سره کېناسلم هغه به ما ته ویلې چې موږ مخالف نه یو، خاصه وکړو قندار ته لاړ شه، قندار کې اپاینټمنټ نه ورکول کیږي. ولې نه ورکول کیږي؟ هغه نه غواړي په دې بحث وکړي. کابینې ته یې ویلي دي چې په هر موضوع راځي خبره کوي، په تعلیم به خبره نه کوي، دا حرام دی، خلاص بند.
فاطمی صاحب بخښنه غواړم، په کابل کې قاضي قضات صاحب هم دوی نه اوسره لیدلی، هغه کابل کې ده،
واغه ما اینه تیوری لري، هغه بانی دي دي تیوری ده. دا یو کس چې دی لیدل دي چې دی سره خبرې
کوي،
محمد ثاقب. ثاقب صاحب یو ځنه سره دې نږدې نه پیژنه، مې ده هغه کس دی چې اتیر اول شپکلونه کې مکاتب هم ده بند کړی وو. ملا عمر نه پری خود چې مکتب خلاص کې امدا نور محمد ثاقب دې مجرمو، دا خو یو مجرم دی، پوند نه پیژنم، دا خو زه د اوس نه نه
ډیر کم وخت پاتې ده د خبرونه، غواړم له ټولو نو میلمنو نه یو پوښتنه وکم، جواب راته وای په لنډو ټکو کې. اول میرمن مالیار، لو اوسنی کړکېچن حالت نه دی وتلو لپاره تاسو وړاندیز، ملګری ملتونه وایي 92% خلک د نجونو د زده کړو طرفدار دي، اما چارواکو یې مخه نیولې ده. په څو جملو کې راته وای مهرباني.
باور لرم تکه منګه ته ویل شي دې چې تاسو تاسو په هر څو نړۍ تعداد کولای شي چې راشي افغانستان ته، تاسو راتګ ما اثر دی هغه لري، او د خبرو لارې زبل لارې بل امکان نوینم، ما پر بل څه نه شي وجود نه لري،
نظام
د حاکم د دوی د حاکم دی ټول وطن په لاس کې د فزیکی امنیت شته. یواز نه لارم دا چې د دې سره خبرې وشي او تکنه
کوشي
او حتی بل خبره ده چې موږ په دې تلاش کې یو چې د دیوبند نه یو فتوار واخلو که د سمون سره څوک مرسته کولی په مینا باندې اړیکه ونیسي. دا یو بله لاره ده چې هغه جواز په اسلام کوي.
منن استاد سیلاب، ستاسو نظر د اوسني وضعیت نه د وتلو لپاره وړاندیز مو په لنډو جملو کې مهرباني.
تک هر کلی ځکه ولس هیڅ کله د شرعي اصولو تر چوکاټ لاندې د دې خبرې مخالفت نه ده. اسلام ته درناوی او ټولو غربي هیوادونو ته اوقي اسلام د اسلام دین یو افراطګرا دین ګڼي او د ښځې د حقونو پر خلاف ګڼي. دوی ټولو ته دندان شکنه جواب ورکول او دا خودل چې واقعا د ښځې جای په اسلام کې او اسلامي اصول کې او په شریعت کې جای پای چیرته.
مننه، ډېر مننه. مېرمن داوودزی، ستاسو نظر؟
د ټول ملت په یو غږ غوښتنه او د خبرو اترو دلاره چې د ټول ملت په دې موضوع کې څنګه سره متحد شي هغه نه به تفصیلات سي.
ډېر مننه پاچا صاحب. فاطمی صاحب، ستاسو وړاندیز د اوسني کلکشن وضعیت نه د تعلیم په برخه کې د نجونو وړاندیز مو؟
زما په نظر وړاندیز که سلو کې چې کله منشا د اوبو بند کې خوب خړی دا نشي ټولې تلکه بند سر بند کې به تغییر راشي چې خکته اوبو صفا شي. خکته اوبو صفا دي ټول کوشش کوي ملت هم غواړي تلاشونه هم روان دي. دغه ملیار خور او موږ په دغه چې دا کم کمپاین دی بالکل هم نظر یو لګیو کار پرې کوو او ټول لګیا دي فعالیت کوي مګر نتیجه په دنه ورکې چې په سر بند کې مشکل دی. سر بند کې د حل راشي خکته خپله خود به خود حل راځي او هلته ارڅه په بند پاتې دي. که دلته خکته موږ تاسو ډېر سره زر کارونه موکو نتیجه په دنه ورکې چې کوم مرجع باید امپلیمنت کی پیاده کی هغه در سلام کاری نه کوي. نړیوال باید په دې ساحه کې کار وکړي چې یو بدلون په نظام کې د راشي د نن افغانستان کې یو عمومي حرکت ته ضرورت دی ځکه د ملت په مقابل کې بیا
حکومت
نه ځان نشته کولای هیڅ رقم نظام نشي. تاسو کتل چې د حسنی مبارک نظام دو دېرش کاله په مصر کې خو کله چې یو نیم یو لس دولس میلیونه انسانان راووتل بیا حسنی مبارک نور ځان ټینګ نه کړ. همداسې هم کولای شو چې په افغانستان کې د نظام موږ څنګه چې زر منګه جنگ نه غواړو نه امنی نه غواړو بې ثباتی د افغانستان نه غواړو اما تغییر او اصلاح په نظام کې بالکل د افغانستان د وګړي حق هم دی او غوښتنه هم ده.
ډیره مننه پاشا صاحب. د سټوډیو ساته چې ګورم وخت په ختمېدو دی. زه لخپلو ګرانو میلمنو هرې و مېرمن زرکه مالیار د نجونو د زده کړو فعالې او د بهرمیشتو افغانانو د جرګې بنسټګرې څخه مننه کوم. د پاچا صاحب سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپو او شنونکي څخه مننه کوم. د پانتون استاد مستوري سیلاب او د غراز د بشري حقوقو د فعال فروزان داوودزی صاحب څخه مننه کوم. د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ. غرونا
خیالونا غرونا غرونا بوتل منزا دیوالونا غرونا غرونا متر منزا